آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو او دا رپورت هم اوریدلې سي چې د لوګر په ولایت کې ناپیژندو وسلوالو د نجونو او هلکانو یو شونځی ته اور اچولی خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته
د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي رويټرز ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د پاره د تګلارې د یو کال د تیرېدو وروسته اوس امریکا خپلې تګلارې ته بیا نظر کتنه کوي. د امریکا دغه چارواکي رويټرز ته د نوم د نه څرګندولو په شرط دغه معلومات ورکړي دي. هغه وویل موږ په سپینې ماڼۍ کې داسې نښې نښانې یا اشارې لیدلې دي چې ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان تګلارې ته بیا نظر کتنه کوي. دغه چارواکي وویل ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د تګلاري د پرمختګ د نه کولو له کبله خپله مایوسي ښوولې ده. ولسمشر ټرمپ د تیر کال د جولای په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې د اعلانولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې به اسکر پاتې شي. ټرمپ د افغانستان لپاره د تګلارې په اړه ویلي وو چې دا بیخي سمه خبره نه ده چې امریکا د اسکرو د تګ او یا د وتلو نیټه وټاکي، خو امریکا به د امنیت د وضعیت په اساس دغه ډول پریکړې وکړي. د یادونه وړ ده چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو خلاف و، خو د هغه مشاورینو هغه په دې قانع کو چې په افغانستان کې عسکر پاتې کړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال افغانستان ته نور هم 3000 عسکر استولي وو.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته لیک لیږلی او د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سعودي ونډه ارزښت ناقابل لیده. خغلی شهزاده محمد بن سلمان د سعودي د صدر اعظم مرستیال او دفاع وزیر هم د میټس د سعودي شهزاده نه مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې په بهیر کې مهمه ونډه لرلې. د پیښور د یکتوت په سیمه کې د عوامي نشتلګون په وی انتخاباتي غونډې په برید کې بشیر بلور زوی او په پیښور کې د دغه ګوند یو کاندید هارون بلور وجل شوی دی. لومړني رپورټونه وایي چې په دغه چاودنه کې تر اوسه 4 تنه وجل شوی دي او 8 تنه جدي زخمیان دي. د یادونې وړ ده چې د هارون بلور پلار بشیر بلور هم په 2012 کال کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی و. د جیو ټلویزیون وایي چې تر اوسه پورې 25 زخمیان روغتون ته راوړل شوي دي چې پکې د وو تنو حالت جدي دی. د پاکستان صدر اعظم ناصر الملک دغه حمله غندلې ده او وایي چې مسؤول کسانو سره به د قانون سره سم چلند وشي. د یادونې وړ ده چې دا په 2018 کال د انتخاباتو د کمپاین په وخت په یو انتخاباتي غونډې باندې لومړنۍ حمله ده. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور احمد پښتین د کراچۍ د محکمې د هغه پریکړې ضد شعر او انوري خوشیکو په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د پاکستان یوې محکمې د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان یو پولیس افسر راو انور د نقیب الله محسود د قتل په قضیه کې په ضمانت خوشی کړی دی. د یادونې وړ ده چې په هغه باندې د نقیب الله محسود پرته د محاکمې نه د قتل تورو او هغه د څو میاشتو راهیسې په خپل کور کې نظر بند و. منظور پښتون په خپل فیسبوک په وینا کې دغه پریکړه په سختۍ وغندله او د خپلو پلویانو نه یې وغوښتل چې سبا یعنی د جولای په 12 په ټول ملک کې د دغې پریکړې په ضد احتجاجونه وکړي. پښتون تحریک یو بلې غړي ثنا اعجاز امریکا غږ ته وویل چې پي ټي ایم پریکړه کړې ده چې د راو انور د خوشی کېدو ضد به په ټول ملک کې احتجاجونه وکړي. هغې وویل چې پاکستان دا فکر کوي چې موږ ضعیفه شوي یو، موږ به دوی ته خپل زور وښایو. د تحریک مشران د پاکستان په پوځ او نورو ادارو له دې کبله سختې نیوکې کوي چې د پښتنو سره یې ظلمونه کړي دي او غواړي نور دې ورته اساسي حقونه ورکړي. د پاکستان حکومت د تحریک سره د جرګه هم شروع کړې ده، خو تېره اونۍ د پښتون تحریک جرګې د یو فعال غړي حیات پریغال د نیول کېدو نه وروسته اعلان وکړ چې نور د حکومت سره مذاکرات نه کوي. د پاکستان د نرخزیانو یو استازي غواړي د هغه هیواد راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته ودرېږي. ندیم کشش د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د رای ورکوونکو غوښتي چې ماته چانس راکړي. د فرانسې خبري اجانس وایي د ندیبي مبارزه د قدرت لپاره نه ده، ځکه هغه پوهیږي چې کمپاین یې ناکامه دی، خو په دې خاطر چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د نرخزیانو د یو کاندید په توګه ومنلی شي دا یو تاریخي ګام دی. د امریکا ولسمشر د امریکا د اوریګان په ایالت کې دوه بزګرو چې د 15 کلونو د بند سزا ورته ورول شوی و بخلی دي. د هغې نه وروسته چې د دوو کسانو ته سزا واورولې شوه، وسلوالو یوې فدرالي ودانۍ ونیوله. دغه کسانو ته په 2012 کال کې سزا اورول شوی وه. د عرب مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې د سوریې حکومتي قواو د دغه ملک جنوبي سرحد ته څیرمه سینې په بشپړه توګه نیولې دي. دغه سیمه د اردن سره سرحدي سیمه ده. د سوریې ځواکونو د درا په سیمه کې د یاغیانو د وسلوالو نه چارچاپېره شوې دي. دا هغه سیمه ده چې په 2011 کال کې پکې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ضد پاسون شوی و. د سوریې په دولتي ټلویژن د سوریې خلک خول کیږي چې د حکومتي قواو لخوا د دغو سیمو د نیول کېدو له کبله خوشحالۍ کوي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د تیر اختر په ورځو کې کله چې اوربان اعلان سو او زیات شمیر وسلوال طالبان شار ته راغلل او له خلکو سره یې له نږدې خبرې وکړې، اوس یې له جګړې لاس اخیستی او یا هم له کلي کوره وتلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ را لېږلی.
د کندوز د هغو کلو اوسیدونکي چې طالبان پکې حاکم دی وایي چې د تیر شوی وړوکی اختر په درې ورځنی اوربان کې چې زیات شمیر وسلوال طالبان په ښار کې خپل کورونو ته راغلل، اوس نه غواړي بیرته جګړې ته ستانه شي. دوی وایي چې د دغو طالبانو یو شمیر ایران او یا هم ترکیه ته د مزدورۍ لپاره تللی دي، ځکه چې که په سیمه کې پاتې کېدلی نو یا به پولیسو نیول او یا طالبانو په زور جګړې ته هڅول. د سیمې خلک وایي د دوی په کلي کې چې کله له طالبانو سره خبرې کوي د دغه درې ورځني اوربند د سکون او ارامتیا یادونه کوي، خو دوی اوس یوې بهانې ته منتظر دي چې که دولت یې له نیولو او بندي کولو ورته تیر شي کېدای شي زیات شمیر له نظامي لیکو راووزي. د چاردرې او خان آباد دوه تنه اوسیدونکي چې سیمه یې د وسلوالو تر ولکې لاندې ده داسې وایي.
شغاسی روفي خبرې کوم د خان آباد د ولسوالۍ. تر دغه درې ورځې اوربان اعلان شو نو واقعیت دغه کې ټول مسلمانان پکې خوشحاله، اوسه طالبان اوسه د خپل کلي سره لیدل، خپل مور او پلار سره لیدل. طالبان به له 12 کلو راغل، مثلا د قندوز ته خپل ولایت ولید او پکې آزاد چکرونه وکړل. تاثیرات دا و چې طالبان مثلا هغه وخت چې ډېرې جګړې وې نو یې نه غونه، اوس اکثریت طالبان واقعیت د جګړې تر لړ دومره نه کوي. مثلا د دوی کوم مشران چې هغه ته د سولې وړاندیز کړی دا چې مثلا تاسو لاړ شئ، مثلا د دوی نمایندګانو سره باید سولې وړاندیز وشي. طالبان واقعیت چې موږ هلته ورسره غږیږو، طالبان هم له جګړې نه ډېر سر دی او غواړي چې مثلا دغه یو سرتاسري سوله راشي چې په طالبانو دولت تر منځه چې دغه جنګ او جګړه له افغانستانه خورکه شي، او وایي چې مثلا دغه سوله د موږ نمایندګان دي لاړ شي دغه افغانستان ته سرتاسري سوله درخواست وکړي.
نوم حکمت الله د کندوز ولایت چادرې ولسوالۍ د زدرانو د کلي د درې ورځنۍ اوربان حکومت اعلان کړو او طالبانو ومنو د دې اوربان سره جګړه ډېره راکمه سوې ده. ما خپله طالبانو ویلې چې موږ نور جنگ نه غواړو، له جنگ نه نور موږ ستړي شوي یو، وایي خدای دې سرتاسري سوله راولي. او ډېری کسان مې ولیدل چې وسلې په ځمکه کښېښولې، ایران او ترکیه خواته لاړل. لکه کوچنی اختر کې چې اوربان اعلان کړی و، خدای دې وکړي چې لوی اختر کې هم داسې اوربان اعلان کړي او دواړه طرفه مخامخ سره کښېني او د سولې خبرې پیل کړي.
د قندوز د سولې د عالی شورا د سیمایز دفتر مشر مولوی عبدالبصیر هم وایي چې اوس د طالبانو لیکې ځکه کمزوري شوې دي چې د اوربند پر وخت په زیات شمیر طالبان له افغان سرتیرو سره له نږدې کېناستل او له جګړې کولو اوښتې دي.
درې ورځنی اوربند را په دې خوا چې دا اوربند په دې کې 8 ملي رامنځته شوله، تاسو ولیدل چې طالبان او د ملي اردو خلک پولیس ټول سره په یو دسترخوان کېناستل، یو ځای سره راله، لاسونه سره ورکړي، په بل باندې وشکې سره ور ولیا سر پجڑاس ولا. د طالبانو په لیکو کې هم داسې ډېری خلک په دې باور منسوي دي چې موږ فرض مثال پرون د دې خلکو سره په غیر باندې سلام شه وکړه او اوس بیا جنگ کوو. دا نو کوملار ده تشویل زما په مخ کې یو کاغذ پروت دی، دا د یو طالب کاغذ دی چې د جنگ نه لاس اخیستی دی. د ولایت ادارې ته عریضه کړې ده چې زه نور جنگ نه کوم. دا مثبت ګوره، تاسو وینئ زما په مخ کې پروت دی. د دې په مثال باندې د جنگ نه دې خواته حتمان ماته څلور یا پنځه یا شپږ کس نور هم داسې خلک راغلي دي چې خپل اسناد دراسه کړی دی، ودی په خپل ځای کې ژوند ته ادامه ورکړي. دا په خپل باندې ان شاء الله ول عزیز د سول هدا لپاره شی مثبت غزي لري.
د درې ورځنی اوربند په نتیجه کې زینی وسلوال طالبان په داسې حال کې له جګړې زړه تورن کیږي چې نن په سعودي عربستان کې هم د اسلامي نړۍ د علماو لخوا په افغانستان کې جګړه فتنه وګڼل شو. او د نړۍ علماء غږ وکړ چې باید وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د لوګر په ولایت کې ناپیژندو وسلوالو دنجونو او هلکانو یو ښوونځي ته اور اچولی او ټول لوازم یې په بشپړه توګه سوځولی دي. چارواکي د طالبانو کار بولي خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه رپورټ لري.
د لوګر د ولایتي چارواکو په وینا د نجونو او هلکانو دغه ښوونځی د مرکز پل عالم اړوند د شولک په سیمه کې تیره شپه ناپیژندو وسلوالو سوځولی. د حکومتي چارواکو په وینا ګمان کیږي چې دا کار د تیرې ورځې د هغو نظامي عملیاتو په غبرګون کې شوی چې همدغه ښوونځي ته نږدې د ببوس په سیمه کې د طالبانو پر پټنځای شوی و. په دغو عملیاتو کې چې هوایي بریدونه هم ورسره مله و، د څلورو ملکیانو تر څنګ د څوارلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو طالبانو ویلي چې ټول وژل شوي ملکي وګړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شپور عرب آشنا راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 420 نجونې او هلکانو زده کړې کولې. شاپور عرب زیاته کړه چې د ښوونځي ټول ملحقات له منځه تللی دي.
په دغه پیښه کې د یاد ښوونځي 8 درسي ټولګي، دوی داری خونی، یو تحویل خانه، شته اسناد، دروازې، کړکۍ، سلګونه میزونه، څوکۍ، درسي کتابونه، حاضرګان او یو شمیر لابراتوري وسایل سوځېدل دي.
تر اوسه د پیښې په اړه چا پر غاړه نه ده منلې او نه هم وسلوالو طالبانو څه ویلي. خو د لوګر اوسیدونکو حکمت الله واقعیت په جنگ کې لخکې لغاړو غوښتنه لري چې د تعلیمي مرکزونو ساتنې ته توجه وکړي.
زما په نظر باندې د ښوونځیو امنیت ساتل د ولس، د طالب، د دولت او د ټولو ګډ مسؤلیت دی، ځکه مکاتب چې دي بېطرفه ځایونه دي. دلته د طالبان اولادونه د دولت کسانو، د قومي مشرانو، د عامو خلکو اولادونه زده کړې کوي، نوي نسلونه روزل کېږي دلته او بیا راتلونکي ته وړاندې کېږي. نو که چیرې طالبان او دولت یو له بل نه غواړي چې غچ واخلي، زما په نظر دا ښه لاره نه ده چې له ښوونځیو سره جګړه وکړي. ښوونځي باید په ګډه سره وساتل شي او امنیت یې خوندي شي.
په ورته وخت کې د معارف د مسؤلینو په وینا شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې د لوګر په محمدغې ولسوالۍ کې 9 ښوونځي وسلوالو طالبانو تړلي او د پرانیستلو لپاره یې د نظامي عملیاتو د بندېدو شرط وړاندې کړی. که څه هم د ولسي مشرانو په منځګړیتوب د پرانیستلو هلې ځلې دوام لري، خو ظاهرا د کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. په ټولیز ډول د لوګر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د معارف وضعیت اندېښمن کړی دی.
په دې وروستیو کې په معارف کې چې کومې ستونزې راولاړ شوي دي، له مسؤلینو څخه، قومي سپینګیرو څخه، مشرانو څخه، علماو څخه مو دا خواهش ده چې دا ستونزه زر تر زره حل کړي. په دې وروستیو کې څه مکتبونه هم تړل شوي دي او څه سوځول کېږي. د معارف ریاست، د معارف د لوګر له جدي ګواښ سره مخ ده، نو مسؤلینو سره دغه تمه ده، دغه هیله ده چې دا ستونزه زر تر زره حل کړي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا عدالت کړی چې ګنې په محمدغه ولسوالۍ کې ښوونځي تړلی. هغه ویلي چې د دې ولسوالۍ په دې نو سیمه کې لږه ستونزه را پیدا شوې وه، خو په هماغه ورځ حل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اورېدونکو، د بامیان په ولایت کې افغان فرهنګیان وایي هغه په لسګونه کاروان سرایونه چې د پخوانیو وختونو د ورېښمو تجارتي لارو بقایا وه، د نابودۍ په حالت کې دي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ د بامیان د ولایت ځینې فرهنګي څېړونکي وایي چې په دې ولایت کې د حکومت د بېغورۍ له امله ډېر تاریخي آثار د نابودۍ په حالت کې دي. د بامیان ولایت د افغانستان یو له هغو مهمو تاریخي ولایتونو څخه دی چې مهم تجارتي کاروان سرایونه پکې ډېر دي. په دې ولایت کې 15 تجارتي کاروان سرایونه په دوهمه میلادي پیړۍ کې تاریخي قدامت لري. په دې وروستیو وختونو کې د سیلانانو توجه کمه سوې او د فرهنګیانو اندېښنې راپارولې دي. د دې کاروان سرایونو نښې نښانې په ششپل، درای غندک، سچک ولسوالي، یکاولنګ، کالودره کې لیدل کېږي. په دوهمه میلادي پیړۍ کې د تجارتي کاروانونو تمځای و. مسعود دهقان د بامیان ولایت یو فرهنګ څېړونکی دی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ از اداره محلی بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان خواهشمندم که در قسمت مرمت و بازسازی کاروانسراها توجه بکنه. لااقل
زمون غوښتنه دا ده چې دا کاروانسرایونه مرمت سي او د بامیان ولایت د محلي ادارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ریاست څخه غواړو چې حداقل یو له دغو تاریخي ځایونو څخه مرمت سي. د فرهنګ پالانو علمي سازمان د ملګرو ملتونو د فرهنګي او روزنیز دفتر څخه غواړو چې د بامیان ولایت تاریخي کاروانسرایونه ترمیم او جوړ کړي. د بامیان ولایت د افغانستان د مهمو تاریخي ولایتونو د جملې څخه دی. لرغون پیژندونکي لایق احمدی وایي
خیلی جالب است که در وادی بامیان زمانی که از طرف بغلان راهی تو اگر در نظر بگیریم از شمال هندوکش زمانی که در قسمت دره خندق میرسه
در ډیره جالبه ده چې د کاروانسرایونو لړۍ د هندوکش د غرونو د شمال څخه پیل او د هیواد تر لویدیځ پورې دوام لري. د تاریخي آثارو له جملې څخه دوه مجسمې هم تخریب سوي. د بامیان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو عمومي مدیر حمید جلیاوایی
با کمال تاسف بگویم که کاروانسراهایی که در ولایت بامیان وجود دارد با گذشت هر روز وضعیت آنها وخیمتر شده و تخریبات آن
پا تاسف سره باید بگویم چې د هر ورځې په تیریدو سره د تاریخي ځایونه مخ په خرابېدو دي. حکومت باید د دې تاریخي ځایونو په جوړولو کې زیاته پاملرنه وکړي. د هیواد لرغون پیژندونکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریخي آبداتو د مرمت او د پخوانی کاروانسرایونو د جوړولو چې د ختیځ او لویدیځ کاروانونو د تمځایونو په توګه کارېده په ترمیمولو کې غور وسی.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ته د افغان فلم د آرشیف د لیږلو د پریکړې ملاتړ کړی او وایي چې د پریکړې هدف د آرشیف خوندیتوب او د نړیوالو معیارونو د موادو ساتل دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د یو شمیر افغان فرهنګي شخصیتونو هغه اندېښنې بې ځای ګڼي چې د افغان فلم له اصلي ودانۍ څخه ارګ ته د افغان فلم د آرشیف د لیږد د پریکړې وروسته یې د یو لیک په ترڅ کې څرګندې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې ارګ ته د افغان فلم د آرشیف د لیږد پریکړه د دغه آرشیف د خوندیتوب سربیره په غیر قانوني ډول د آرشیف د موادو د خصولو د مخنیوي لپاره هم شوې ده.
اول هدف اساسي از انتقال آرشیف به ارګ
لومړی ارګ ته د افغان فلم د آرشیف د لیږد اساسي هدف د هیواد د دغې سترې فرهنګي او تاریخي زیرمې مسؤلیت دی او دا په ارګ کې د تل لپاره نه ساتل کیږي. هر کله چې افغان فلم په دې وتوانیږي چې یو مسؤول او مناسب ځای چې پکې دا مواد په ښه او معیاري ډول وساتل شي دا بیرته خپل ځای ته لیږدول کیږي
به مجایش برمیګرده.
همداشان ښاغلی مرتضوي هغه اندېښنې هم ناسمې وبللې چې ګوندې ارګ ته د افغان فلم آرشیف په لیږد سره به دغه آرشیف ته د خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو لاسرسی محدود شي. هغه ویل چې یو کړنلار به ترتیب شي چې لمخې به هر اداره او په ځانګړي ډول خبریالان د آرشیف د موادو څخه کار واخلي او هغوی ته به په قانوني ډول د استفادې امکانات برابر شي. د تېرې اونۍ په سر کې شاوخوا 130 افغان فرهنګي او د سینما په صنعت کې شاملو شخصیتونو په یو ګډ لیک کې ارګ ته د افغان فلم آرشیف د لیک او په کابل کې د برتانیا پر سفارت باندې د افغان فلم پورې د مربوطې ځمکې د خرڅولو د پریکړې سره مخالفت وښود او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې په خپله کړدی د سره غور کې په دغه سر خلاصي لیکي دغه شخصیتونو ارته د آرشیف لیک د افغانستان د سلکلن فرهنګي میراث سانسورول او یا هم لمنځول ګڼلې دي. په دغه لیک کې د رحنوز زریاب، عتیق رحیمی، وسیمه بادغیسی، رویا سعادت، صدیق برمک، داوود هلمندی، ممنون مقصودی او نور شخصیتونو لاسلیکونه شامل دي. دغه شخصیتونو د نړیوال ټولنې فرهنګي ادارو څخه هم غوښتي چې د افغان حکومت دغه کار مخه دی ونیسي. ممنون مقصودی چې په دې لیک کې نوشته امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې قسم نوم یې په لیک کې راغلی خو دی دغه لیک د بڼې سره ډېر موافق نه دی.
په دې باندې خفه یم چې ولې د افغان فلم تشکیل د دې امارات مخصوصا د آرشیف او هغو کارکنانو چې کلونه کلونه کار کړی دی او یو نحوه دغه تاریخي او هنري مواد ساتلي د ده ظاهرا ړنګېدو په مورد کې زه خفه یم. ولې ادعا دا ده چې موږ غواړو لا هم تحفظ دپاره لا هم د ده د ساتلو دپاره او همچنان هغه تاریخی اخلاقی او ټولنیز مسائل چې په دې فلمونو کې پراته دي د دې تحفظ لپاره ارګ یو کوشش کړی چې دا وساتي. کچیری دا کاری خو ډیر خدا او خبره ده چې ځین دوستان زمونږ چې خدایشته خو ادبیات دې دې موضوع ننګ نه کړي الفاظ او د کلماتو په لید ډیر خنو او ټول احساس کوم چې تور هغه څو چې ډیر واقعي ګرایانه نو او دغه عمل ته دیو چور حیثیت ورکړي
خغل مقصودی وی چې فرض یې کشي د افغان فلم مواد د نړیوالو معیارونو پر اساس وساتل شي او د موادو څخه د کار اخیستنې په برخه کې ستونزه او محدودیت نه وي د ارشیف د لیک مخالفت نه کوي افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده منلی چې ګوندې د افغان فلم ځمکه او جایزاد په کابل کې د برتانیا په سفارت باندې پلوري
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مهاجرونو او نفوس د برخې رئیس میرمن مارتا یوت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د لوړپوړو چارواکو سره د افغان مهاجرونو په عمومي وضعیت وطن ته د مهاجرو په بیرته ستنېدو او د پاکستان سره په اړیکو خبرې کړې دي. موږ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مرستیال زردشت شمس سره په پا پاکستان کې د افغان مهاجرونو په عمومي وضعیت مرکه کړې. ښاغلی شمس وایي
افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
بله.
په تیر یو کال بیا څه د پاسه کال کې دغه سیاسي اړیکه چې د پاکستان سره یو څه ترنګلې وه نو هغې مستقیم اغېز بلکې منفي اغېز د مهاجرینو په وضعیت باندې وکړو. دلته پرله پسې داسې غیر واقعي بینانه ضرب الاجلونه وټاکل شول چې دوی بیرته ستانه شي. نو هغه دا وضعیت هم زمونږ د حکومت لپاره او هم زمونږ د نړیوالو همکارانو لپاره او یونیسیار لپاره او بیا د امریکا دولت لپاره چې هغه خپله د یونیسیار مهم او مخکښ ډونر دی هغې لپاره هم د تشویش خبره وه. نو اوسنی وضعیت دا و چې اوس چونکې د پاکستان سره په دغه سیاسي اړیکه کې یو سخوالی راغلی دی او د هغې هم مثبت تاثیر د مهاجرینو په وضعیت کړی دی. هغه فشارونه چې سمو د مخکې وو هغه اوس مهال نشته دی. خو بیا هم موږ په دغه موضوعات وغږېدلو چې کوم شرایط باید رامنځته شي چې دوی په خپله خوښه ولې په تدریجي ډول خپل هیواد ته ستانه شي.
بله محترم شم صاحب، د رپورټونو د مخې د پاکستان لن مهاله حکومت افغان مهاجرو ته د اوسېدو درې میاشتې وخت ورکړی وو. آیا دغه درې میاشتې چې د مهاجرو د پاره دي تاسې په دې باره کې وژغېدلاست چې دا درې میاشتې وخت لږ نه دی د مهاجرو د پاره؟
ښه، دا خو یو دلیل دا کېدای شي چې چونکې خپله دغه موقت حکومت د درې میاشتو یا د پاسه دوه میاشتو دپاره دغه صلاحیت لري او د دې هغه کاري دوره دونه ده. د یو علت دا کېدای شي چې چونکې دی دایمي یا هغه د اوږد مهال حکومت نه دی انتخابي، یو دلیل دا دی. دا په دې معنی نه ده چې یعنې دلته اراده موجوده نه چې نسبتا اوږدې مودې لپاره تمدید شي. هغه چې نوی حکومت راځي هغې سره بیا کار کوو، امید دی چې هغه بیا لږ د دې نه نسبتا اوږدې مودې لپاره دا موده تمدید شي.
آیا د مهاجر دپاره مو کوم خاص نوي پروګرامونه په نظر کې نیولی دی شمسی؟
په دې برخه کې خو ممکن تاسو زمونږ د مرکز اداره چې دی اړوند کاغذ مهاجرین وزارت دی نور اړوند ادارې دي هغې په زیات بشپړ معلومات درکړي. ولې خپل رئیس جمهور یو لوړ رتبه کمیسون ټاکلی دی په دې برخه کې، هغې کې مختلف وزارتونه کار کوي. نو یو برخه کار شوی دی، خو زمونږ خپله هیله د مرکزي ادارو نه دا ده چې هغه شرایط او هغه د جذب دغه پیدا شي شرایط پیدا شي مرکز کې چې مهاجرین مونږه هغه پول فیکټرونه باید ایجاد شي چې دی مونږ جذب کړو، ځکه دا پروسه د طالبانه ده. یو عامل خو امنیت کېدای شي، ولې په ټوله کې افغانستان کې ډېرې سیمې دي چې هغې کې الحمدلله وضعیت دونه خراب نه دی، یعنې که مهاجرین خپلو ځینو ته خپل کلو ته ځینو هغې کولی شي. ولې بیا هم دلته باید مونږ داسې تشویقي شرایط پیدا کړو چې دوی راجز کو خپل وطن ته. نو په دې کې باید دغه مرکزي ادارې ممکن تاسو زیات معلومات درکړي، ولې زموږ هیله هم دا ده چې په دغه برخه کې یو څه کار زیات شي.
بله، ستاسو یو کور ودان، ډېره مننه. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال محترم زردشت شمس صاحب.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په داسې حال کې دغه مقام ته رسیدلی دی چې هلته اوس اجرایوي نظام چې د جمهور رئیس اختیارات او صلاحیتونه پکې زیات سوي برقرار سوی دی. د امریکا ژغ خبریالی ویکتور بیتی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
بوګن بوردا ملتیمیزه 95 یلیک جمهوریتیمیزی ینی بیر یونتیم انلایشیلا
اغلی اردوغان د خپل ملک د خلکو سره د دې وعده کړې د نوي سیستم په فضا کې به هغه په ملک کې قوي پارلمان او حکومت ولري. هغه د دې وعده کړې ده چې د ملک په هر ساحه کې به لکه اقتصاد، سرمایه گذاري، د بشر د اساسي حقوقو او د ازادۍ د انکشاف او ترقۍ لپاره به کوښښونه پیل کړي. د ترکیې په معاصر تاریخ کې ښاغلی اردوغان د هغه ملک د پخوانی محبوب جمهور رئیس کمال اتا ترک نوروستو مشهور او قوي جمهور رئیس دی. اغلی اردوغان د وزیرانو په نوي کابینه کې خپل زوم د مالیه د وزیر په توګه ټاکل دی. د منځنی ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې پخوانی سفیر او د منځنی ختیځ د چارو ماهر ډیوډ مایک امریکا غږ ته ویلي دي چې ترکیه په تیر وختونو کې هم ډیر قوي مشران درلودل. هغه وایي پرون په هغه فرمانونو کې چې خاغلی اردوغان صادر کړی یو همدا ده چې هغه د مرکزی بانک مشر سره لدی چې د پیسو د پالیسۍ د کمیټې غړو د هغه سره مخالفت څرګند کړي د څلورو کلونو د پاره وټاکي او هم به د ځمکنیو قوا قومندان د لوی درسیس په توګه انتخاب کړي او په خوانی لوی درسیس به د دفاع د وزیر په توګه وټاکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د امریکا د لاس انجلس ښار به د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. دغه ښار به په راتلونکو شپږو کلونو کې د ګڼو ورزشي او غیر ورزشي مراسمو کوربتوب وکړي. د امریکا ژغ خبریاله انجلینا چې د لاس انجلس د لوبغاړو لیدو ته ورغلی وه په خپل رپورټ کې وایي چې خلک د نړیوال جام د لوبډالو او تماشاچانو میلمه پالنې ته سترګې په لار دي. پام وکړئ د رپورټ ته چې احمد شکیب دوست یې تاسو اوروي.
په کالیفورنیا ایالت کې د روز باول د لوبغالي یا سټیډیوم د مشر ویکتور ګوردو لپاره دا مطلب چې د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په لاس انجلس کې ترسره کیږي د خوښیو څخه یو ډک خبرو.
Pasadena I think was proud to welcome the world.
موږ به وویاړو او ډېر نیکبخته به یو چې د یوې دوا درې یا زیاتو لوبو کوربتوب وکړو. موږ نړۍ ته په پرانیستې غېږه ښه راغلاس وایو او لمانځنه یې کوو.
د روز باول لوبغالی شاوخوا 100 کاله مخکې جوړ شوی او نوم یې د نړۍ د شلو لویو سټیډیومونو په لست کې لیکل شوی دی. په دغه لوبغالي کې په دوو پړاوونو کې د پسرلني اولمپیک لوبې شوې دي. ګوردو د روزباول لوبغالي لوړغونتوب ته اشاره وایي چې دلته د فیفا لوبو لپاره ټول امکانات برابر دي.
په دې وروستیو کې مو د یو سلو دوه اتیا میلیونو ډالرو په لګښت لوبغالی ترمیم کړ او دا به د سلو نورو کلونو لپاره د لوبو جوګه کړي.
د لوبغالي ته ورڅېرمه د یو نوي لوبغالي د جوړېدو کار بشپړ شوی دی. د فورم په سټېډیوم کې د 80,000 تماشاچانو لپاره ځای شته. دا لوبغالی په 2020 کال کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. سیمیز چارواکی تمه لري چې د فیفا او د 2028 کال د اولمپیک پسرلنې لوبې په دغه لوبغالي کې په لاره واچول شي.
دا نړیوال جام لوبې د اولمپیک د لوبو په څیر دود او فیشن لري. دا ډول لوی ورزشي مراسم د ادارو لپاره مالیاتي معافیت رامنځته کوي او د پولیسو او امنیت د تجهیزولو بهیر چټکوي.
د سیمې خلک هم د لوبو هرکلی ته چمتو دي.
کلوبی په امریکا کې وشي نو په هیګي ډیره جالبې بوي. فکر کوم هر څومره چې خلک لاس انجلس ته راشي هماغومره ښه دی. موږ دلته د سیلانیانو لپاره ډیر لوبغالي او د ساتیري
ځایونه. د 2018 کال د فیفا لوبې د امریکا، مکسیکو او کاناډا په 14 ښارونو کې کیږي. دا به لومړی ځل وي چې د فوټبال د نړیوال جام لوبې په یو وخت کې په دریو هیوادونو کې ترسره کیږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.
هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خو اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووري تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.